アバサメラジオ。
شنبه د خبرګولې شلمه د جون نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ او د انټرنیټ له لارې د نړۍ په هر ځای کې چې یاست نیولی شئ. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبرې د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د لوګر له سفره او هلته د ملکیانو د مرجوب لپاره د هغه له څرګندونو خبرو. د افغانستان له ګڼو نورو تازه پیښو مو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په لوګر کې د ملکیانو د وژلو له امله بخښنه وغوښته. د مصر په مرکز کې پر ښځینه مظاهره کوونکو تیری شوی او د امریکا ولسمشر اروپایي مشران وهڅول چې ژر تر ژره د اقتصادي بحران مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د لوګر په ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. جان آلن پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ او هلته په مرکز پل عالم کې د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل. هغه په لوګر کې د ملکیانو وژنه یوه غمیزه وبلله او وویل چې دوی یې په اړه جدي تحقیقات کوي. جنرال جان آلن وویل هغو عسکرو چې د هوایي حملې غوښتنه یې کړې په دې نه پوهېدل چې په بمبار شوي کور کې دننه ملکیان دي. جان آلن د مخه تر دې چې خپل پیغام د لوګر خلکو ته ورسوي د لوګر له والي او نورو چارواکو سره وکتل. د رپورټونو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې په یوه کور کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې اتلس ملکیان وژل شوي وو. افغان ولسمشر له خپل چینایي سیال هو جینتاو سره د جمعې په ورځ د خبرو په مهال د اړیکو د ټینګېدو خبره وکړه او په 2014 کال کې چې کله د ناټو په مشرۍ ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری شي د نږدې همکاریو ژمنه وکړه. په هغې ګډې اعلامې کې چې په پکینګ کې خبره شوه چین ژمنه وکړه چې خپل دې جګړه ځپلي هیواد ته به ګاونډي ته به $24 میلیونه مرسته ورکړي او له امنیتي مسایلو نیولې د ناروغیو تر مخنیوي پورې به ورسره مرسته وکړي. پکینګ وایي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد په اقتصادي بیا رغاونه کې د ستر رول لوبول غواړي. رپورټونه وایي چین اوس هم د افغانستان د تیلو او منرالونو پر معادنو د $1 میلیارد پانګونه کړې ده. رپورټونه څرګندوي چې د بغلان په فرنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو یوه 24 کسیزه ډله پرون د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دې ډلې مشر ولی جان ویلي دي چې له حکومت څخه غوښتنه لري تر څو د کار زمینه ورته برابره کړي. تر دې دوې ورځې مخکې د وسلوالو کسانو یوه 80 کسیزه ډله د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شوې وه. د افغان حکومت په مشرۍ د سولې بهیر د وسلوالو مخالفانو د جذب لپاره کار کوي او په ټولو ولایتونو کې استازي لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر په مرکز قاهره کې له ښځو سره د جنسي تیری پر ضد مظاهره وروسته تر دې ګډه وډه شوه چې د نارینه وو یوې ډلې پر مظاهره کوونکو میرمنو برید وکړ او پر یو شمېر ښځو یې لاس واچوه. پرون د قاهرې په تحریر میدان کې پولیسکونو میرمنو او د هغوی یو شمېر ملاتړیو نارینه وو مظاهره کړې وه او په نورو مظاهرو کې د ښځینه مظاهره کوونکو پر ضد بریدونه غندل. یو شمېر کسان چې تیری پرې شوی دی وایي دا ډول بریدونه او توهینول د دې لپاره کېږي چې په مصر کې له دیموکراسي پلوه حرکت ښځې بهر کړي. په 2008 میلادي کال کې د مصر د ښځو د حقونو د مرکز په وینا له دریو په دوو برخو ښځو په یوه یو ډول په مصر کې هر ورځ زیاتې کېږي. د ملګرو ملتو څارونکي په سوریه کې هغه ځای ته چې په ډله ایز ډول خلک پکې وژل شوي ورغلل. دوی وویل چې هلته یې پر دیوالونو وینې لیدلې دي او د ورستو غوښو بوی یې حس کړی دی. خو دا څارونکي وایي چې دوی ونه توانېدل چې هلته له رپورټونو سره سم د 80 کسانو وژل تایید کړي. تر شلو ډېر څارونکي د جمعې په ورځ د القبیر په القبیر کې هغه ځای ته ورغلل چې یوه ورځ مخکې دغه کلي ته د دوی د ورتګ مخه نیول شوې وه او ډزې پرې شوې وې. د ملګرو ملتو د څارونکو یوې ویاندې وویل دوی داسې شواهد ولیدل چې د سخت جرم څرګندونه کوي. سیاسي فعالان وایي چې په القبیر کې 80 کسان د ولسمشر بشار الاسد ملاتړو وسلوالو وژلي دي. حکومت دا تورونه رد کړي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې له ځانګړي استازي کوفی انان سره په واشنګټن کې ولیدل او په سوریې کې له 15 میاشتو راهیسې د روان بحران د پای ته رسېدو په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپایي مشران وهڅول چې په ایروزون کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې باراک اوباما خبري کانفرنس ته وویل داسې لاره شته چې له دې بحران څوک بهر شي. د دې ستونزو هوارول سخت دي، خو بیا هم حل لارې لري. سخت پریکړې په کار دي. اروپا دا توان لري او د امریکا ملاتړ ورسره دی. د دوی بریالیتوب زموږ په ګټه دی. څومره ژر چې دوی لاس په کار کېشي او جدي ګامونه اخلي، هغومره ژر په خلکو او اقتصادي بازارونو کې ډاډ پیدا کېشي او لګښت به هم لږ راځي. باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د اروپا خراب اقتصادي وضع د امریکا پر ماتېدونکی اقتصاد ناوړه اغېز شیندي. او روسي خبردارې چې د اروپا د فوټبال اتلولۍ چې پولند او اوکراین قربانې دي پرون په وارسا کې پیل شوې. د لوبې به درې اونۍ دوام وکړي. پرون د وارسا په ملي سټېډیوم کې د پرانیستلو مراسم د 50,000 کسانو په وړاندې ترسره شول. تر دې مراسمو وروسته کوربه هیواد پولند له یونان سره لوبه وکړه چې یو د یو په وړاندې مساوي شوه. پرون بله لوبه د پولند په وروکلا ښار کې د روسیې او چک جمهوریت ترمنځ ترسره شوه چې روسیې 4 ګولونه وکړل او چک 1 ګول. نن هالند له دنمارک سره او جرمنی له پرتګال سره لوبه کوي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان له سرګندونو خبرو چې په لوګر کې د ملکی تلفاتو پاړه کړې دي. بیا مو د خوست امنیت قمندان ژغولې.
مشخل ولسوالۍ کې تحرکات مخالفینو زیات دي، خصوصا په ګابر منطقه کې.
نړیوالو چاپی خبرونو د پاکستان پاړه د امریکا د دفاع وزیر سخت سرګندونې چړلې دي او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر پاکستان ته د خپل سفر په پای کې هلته د بشري حقوقو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو لوی واوریدونکو سره هم سره مو هم خواله کړې چې په میلا وتلې.
ته دلته چرالو د غشنه چمنونو دی او بوټي دی او خسته خپاکه هوا ده.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن د جمعې پورس په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. د ازادي راډیو خبریال وای جان الن پرون لوګر ولایت ته سفر کړی او هلته په مرکز پولي عالم کې د لوګر له سیمې څو چارواکو سره وکتل. هغه په لوګر کې د ملکیانو وژنه یو خمیسه وبلله او ویل چې دوی په اړه جدي تحقیقات کوي. د راپورټونو لمخي د تیرې چهارشنبې پورس د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې په یو کور کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباري کې 13 ملکیان وژل شوي. فریده هوټ سیفي په دې اړه نور جزئیات اوري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. هغه د جمعې په ورځ لوګر ته سفر کړی و چې خپل د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د قربانیانو له کورنیو او د دې ولایت له چارواکو بخښنه وغواړي. د حمله د تیری چهارشنبې په شپه د ائتلافي ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د نیولو لپاره شوې و چې په کې سیمه ایزو خلکو ته د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون تلفات واوښتل. افغان چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي دي. جان الن چې په پولي علم کې څه باندې 30 تنو راټول شوو کسانو ته خبرې کولې وویل زه په دې پوهیږم چې هیڅ ډول معذرت غوښتل نشي کولی چې په دې پیښې کې مړه شوي ماشومان او یا نور بیرته راژوندي کړي، خو زه غواړم تاسو په دې پوه شئ چې زه له تاسو بخښنه غواړم او موږ هغه څه چې لازمه ده د دوی د کورنیو غم به وخورو. په کلو کې د شپې لخوا پر مخالفینو حملې هغه مسله ده چې وار وار د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ملکیانو د تلفاتو پر سر د جنجال سبب شوې ده. د نړیوالو ځواکونو په وینا د عملیات د مخالفو وسلوالو د مشرانو د لمنځوړلو لپاره مهم رول لوبوي. د تیر اپریل په میاشت کې داسې یوه موافقه لاسلیک شوه چې له مخې افغان ځواکونو د شپې لخوا د عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخیست او په لوګر کې د تیرې چهارشنبې په عملیاتو کې هم افغان ځواکونه شامل وو. خو افغان ولسمشر په دې پیخي کې د ځایي خلکو په وژنې کې نړیوال ائتلافي ځواکونه ګرم بللی دي. د عملیاتي محکوم کړی دي او د دوی څخه یې وغوښتل چې د دې پیخي په حق لچی ولې ماشومان پکې وژل شول بشپړ راپور ورکړي. ناتو او همداشان افغان چارواکو ویل چې د دوی عسکرو د طالبانو د یو مشر د نیولو لپاره عملیات کول. کله چې عسکرو غوښتل هغې ودانۍ ته چې د نظر وړ کس پکې ننوځي، په دې وخت کې په دوی ډزې وشوې او کله چې جګړه پیل شوه دوی د هوایي ځواک څخه مرسته وغوښته. خو کلیوال وایي چې هلته په کور کې واده و او تر دې یوه شپه مخکې هلته د واده د مراسمو لپاره کور له خلکو ډک و او په سبا یې تر بمبار وروسته دوی د مړو جسدونه په یو موټر کې واچول، د ولایت مرکز ته ولاړل او هلته یې د هوایي برید پر ضد د اعتراض غږ اوچت کړ. یو افغان ډاکټر چې په پیښه کې د مړو جسدونه معاینه کړي او له دوه میرمنو سره چې په پیښه کې ټپیانه شوي خبرې کړي، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې غوښتل چې په دې کور کې شپه تېره کړي، ځکه دوی فکر کاوه چې د واده په پلمه به ورته پناه ځای پیدا شي. ولی وکیل وایي کله چې ناټو او افغان ځواکونه په نیمه شپه دې کور ته راغلل نو د دې کور له ټولو خلکو یې غوښتي چې بهر راووځي، خو وسلوالو له کوره د خلکو د وتلو مخه ونیوله. وکیل ویلی په دې پیښې کې اتلس کسان چې دوه زاړه سړي، څلور میرمنې، درې تنکي ځوانان او نهه تنکي ماشومان پکې شامل وو ووژل شول. وکیل دایني شاهدانو په حواله ویلي چې شپږ تنه طالبان هم په دې پیښې کې له منځه تللي دي. تر دې د مخه د سیمې پولیس ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. جنرال جان الن اویل عسکرو چې د هوایي حملې غوښتنه یې کړې په دې نه پوهېدل چې په دې کور کې دننه ملکیان دي. پر دوی حمله وشوه او د دوی خواته یو لاسي بم ګزار شو چې زموږ درې کسه پکې ټپیان شول. جان الن د مخه تر دې چې خپل پیغام د لوګر خلکو ته ورسوي، د لوګر له والي او نورو چارواکو سره وکتل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې غونډې کې د لوګر والي طاهر خان صبري له جان الن څخه وغوښتل چې د پیښې عاملین محاکمې ته راکاږي. صبري همداراز ویلي چې ټول ځواکونه باید په خپلې پوځي تګلارې له سره کتنه وکړي.
خبری مجله اوري.
په خوست کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي او ځینې کسان پر پولیسو شک کوي چې په جنایي پیښو کې لاس لري. موضوع د خوست امنیت قومندان مل پاسوال سردار محمد زاجي سره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر شریکه کړي. دا مرکه سره اور
ویل کېږي چې ائتلاف ځواکونو په منګلو کې بمبارد کړی، تر لسو زیات کسان یې وژلي دي. تاسو معلومات څه دي؟ وژل شوي کسان ملکي خلک دي او که د دولت وسلوال مخالفین دي؟
مشرخیل ولسوالۍ کې تحرکات د مخالفینو زیات دي، خصوصا په ګابر منطقې کې. دلته وخت نا وخت عملیات صورت نیسي او د ګډو ځواکونو د خوا نه چې زه تاییدومه چې هلته عملیات شته دي، په هغې منطقې کې دیارلس نفره مخالفین وژل شوي. اقتصادي د لارې نه موږ انتقال کړل او مشرخیل ولسوالۍ کې عملیات شته دي.
ځینې کسان چې تر دوسته و زیات پولیس پر ځای د دې چې په امنیتي دندو وګمارل شي، اشخاصو او افرادو ته په خدمت کې ورکړل شوی دي چې هغوی شخصي استفاده ترې کوي. تاسو دې هڅه ویل غواړئ؟
نه، دا خبره زه نه تاییدوم. پولیس د خاصو اشخاصو افرادو لپاره نه دي توظیف شوي. موږ پولیس په امنیتي سکتور کې توظیف دي. یو نیم نفر که مشاهدات شوی دی، یو چا سره هغه هم د وزارت په استعزام سره دی. موږ شخصي خلکو افرادو ته موږ پولیس نه په تشکیل کې شته ونه ورکړي دي. فقط یو هغه موجود دی، پروسیجر موجود دی چې دلته د ملکي عراقینو بلند رتبه د هغو د دکترونو او د څارنوالۍ او قضاتو د ولایتي غړو چې هغه تعداد یې معلوم دی، د دوی عملیات باید پولیس وساتي. اگر چې په تشکیل کې نشه دا واقعیت خبره ده. تشکیلتي لحاظ هغه دپاره موږ څوک نه لرو، مګر د موجوده تشکیل نه مو استفاده کړې ده. هغه هلته موږ کړي دي او نور د ولایت مقام د حفاظت په خاطر موږ پوستې لرو. د دې سره سره چې خلک وایي په خوست کې نسبي امنیت ټینګ دی، خو بیا هم ویل کېږي چې دلته د موټرو تختونې، د سړو تختونو دغه پیښې به زیاتې شوي دي. په دې کې وایي ډېر لاس د امنیتي کسانو، خاصتا د پولیسو هم وایي په دې کې لاس دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بېانصافي ګڼم. چار څوک دا قضاوت کوي د پولیسو په حصه کې چې په دې وقایع او حوادثو کې به لاس لري. په مجموع کې زه ردومه، پولیسو وظیفه دغه ده چې د خلکو مال او ځان وساتي. هغه د موټرو تختول پخوا ډېر زیات موجود وو، خوشبختانه اوس ډېر کم شوي دي. یوه نیمه پیښه هم چې کېږي هغه موږ نیولې دي.
اختتام په پیښه کې ډېر خلک په پولیسو د راشکمه چې دوی ورته لاس لري.
مو خو ډیر اختتابچانی ولیدی، په لزوم اختتابچی چرم لیدی، قضاوم لیدی، دلی ورګمنو ته هغه معرفي کړی دي. نو موږ پولیس او دا نه تویدوم، ځکه اسنه دو شواهد نشته دي. که چېرته چا سره وسره وي چې موږ پولیس په دې پیښو کې غلی لري، لاس کې لري، امنیت قومندانی دفتر دروازه د دوی په مخلاصه دي مبتدی لیکل شکایت را کی یا د اسناد شواهد را کی ان شاء الله تعالی په او پولیسونه چې په دې خیانت کې لاس لري هغه ته سختنه اجازه ورکړي شي او قانوني چلند به وسره شي.
د خوست امنیه قمندان سردار محمد زازی. دروانی خبری مجلی ده مهم و خبرونو لندیز با افغانستان که ده ناتو و امریکایی ځواکونو عمومی قمندان جنرال جان آلن ده لوګر په ولایت که ده ایتلافی ځواکونو ده هوایی حمله په ترڅ کې ده ملکیانو ده وژنې له امله بخښنه وغوښته. په هغې ګډې اعلامیې کې چې په پکن کې د افغانستان او چین ولسمشرانو لاسلیک کړه، چین ژمنه وکړه چې خپل دې جګړه ځپلي ګاونډي هیواد افغانستان ته به $40 میلیونه مرسته ورکړي او له امنیتي مسایلو نیولې د ناروغیو تر مخنیوي پورې به ورسره کومک وکړي. رپورټونه وایي چې د بغلان په فرنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو 24 کسیزه ډله پرون د سولې له بهیر سره یوځای شوه. د مصر په مرکز قاهره کې له ښځو سره د جنسي تیري پر ضد مظاهره وروسته تر دې ګډوډه شوه چې د نارینه وو یوې ډلې پر مظاهره کوونکو مېرمنو برید وکړ او پر یو شمېر ښځو یې لاس واچاوه. د ملګرو ملتو څارونکي په سوریه کې هغه ځای ته چې په ډله ییز ډول خلک پکې وژل شوي ورغلل، دوی وایي چې هلته یې پر دیوالونو وینې لیدلې او د ورستو غوښو بوی یې حس کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپایي مشران وهڅول چې په ایروزون کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. او نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام کې هالند له دنمارک سره او جرمني له پرتګال سره مسابقه کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا تیره اونۍ له هند کابل ته ولاړ او هلته یې د پاکستان په اړه څرګندونې وکړې. دا څرګندونې یوې لویدیځې چاپي خپرونې څېړلې دي او یوې بلې غربي خپرونې د افغانستان په اقتصادي ګټو کې د ایران د زیان مسله راپورته کړې ده. دغو خپرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
د ډیلي ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه تحلیلي مقاله کې لیکلي، شغلی پنیتا په کابل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پر میشتو امریکایي ځواکونو د حقانی شبکې د وسلوالو حملې او بیرته پاکستان ته د هغوی تښتېدل او خوندي کېدل د زغم وړ نه دي. پنیتا په داسې حال کې دغه سپینې خبرې کړې دي چې د ناټو د اکمالاتو د لارو بندېدو او په قبایلو کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو دوام د اسلام آباد او واشنګټن روابط تر بل هر وخت خراب کړي دي. امریکا تر اوسه پاکستان ته $1 میلیارډ مرستې کړي دي ترڅو د افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، خو واشنگتن شکایت کوي چې پاکستان د هغو افراطي ډلو د لمنځوړلو لپاره ډیر کار نه دی کړی چې په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو حمله کوي. ډیلی ټلګراف بیا هم د امریکا د دفاع د وزیر لوین پنیتا خبرې راخستې چې وایي زموږ د صبر کاسه په ډکېدو ده، نور پاکستان ته ښایي چې د دې پناه ځایونو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي. پاکستان باید تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې زموږ پر ځواکونو د حملو لپاره د دوی په خاوره کې پټ سي. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې متحدو ایالاتو په وار وار دغه مسله پاکستان ته واضح کړې ده او نورې د زغم کاسه پرې کېدو ده. د ډیلی ټلګراف په حواله د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې اډې لري او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په پوځ کې د ځینې کړیو ملاتړ هم لري. د یورو ایژیا ویو خپرونې په یوه تحلیلي مقاله کې د ایران او افغانستان موقف او په جنوبي اسیا کې د امریکا ستونزو ته کتنه کړې ده. د خپرونې په لیکنه متحد ایالات د اسیا په جنوب کې له څو ډیپلوماتیکو انتخابونو سره مخامخ دي. یورو ایشیا ویو لیکي په دې کې شک نسته چې واشنگتن د ترکمنستان لخوا هند او پاکستان ته د ګاز د صادرولو پریکړې خوشاله کړی دی، خو اول باید د واشنگتن دا هیله ترسره سي چې د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ روابط ټینګ سي. د خبرونې په باور ایران او د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په دغه لاره کې پراته خنډونه دي. د واشنگتن سیاستمداران باید د دغو دواړو ترمنځ خپله لاره پیدا کړي. د یورو ایشیا ویو خبرونه د وروستي تحلیل په ډول لیکي، د ایران د اتمی پروګرام د بندېدو لپاره د واشنگتن فشارونه به جاری وي چې شاید د افغانستان د ثبات د ټینګښت هڅو ته خنډ پېښ کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیلی ټلګراف رسمانې په وینا واورېدل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا دا خبره چې پاکستان ته نوره د امریکا حوصله لږه سوې ده جدي خبرداری دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. ناوې پیلې په خاص ډول د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه چې په نتیجه کې د دې په وینا خلک له محاکمې پرته په بند کې اچول کېږي، شکنجه کېږي او وژل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقوقو د سختو سرغړونو او د خلکو د جبري لادرکه کولو لوجې اندېښنه څرګنده کړه. ناوې پیلی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا د پراخو سرغړونو د ادعاو په اړه چې له تروریستانو او افراطي وسلوالو سره د مبارزې په نوم کېږي سخته اندېښمنه ده. میرمن پیلی وویل په دې سرغړونو کې له محکمې پرته وژنې، د خلکو پر نیولو نه اعتراف او په جبر د خلکو لادرکه کول او رکول شامل دي. د بشري حقوقو خپلواکو ډلو د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې چې بلتون پالو په 2004 کال کې وسلوال فعالیتونه پکې پیل کړل، د ګڼو خلکو په نیولو او بې محکمې وژنو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د پاکستان له حکومت او عدلي او قضایي څانګو وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا ستونزه حل کړي. د سند په مرکز کراچۍ کې سږ کال په سیاسي او قومي شخړو کې سلګونه کسان وژل شوي. میرمن پیلی پر دې خپګان څرګند کړ چې وینه شکرای بلوچستان او سند ایالتونو ته سفر وکړي، خو دې ونه ویل چې ولې دې ایالتونو ته ولاړ نه. میرمن پیلی همدارس د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د پلټنو لپاره دی د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې راوبولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د هیواد ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د سفر هرکلای کوي، خو د پټاګه نکړه چې دوی به شمالي یا جنوبي وزیرستان ته د تګ اجازه ولري کنه.
زنه ایم خبر چې هغوی راضی او کرازی نو کله برازی او بیا د هغوی څه غوښتنه دي. دا ټول شیان به هغه مهال ګورو، خو اوس نه غواړم اټکل وکړم چې موږ به یې چیرې تک ته پرېږدو او چیرې به یې نه پرېږدو. دا هم معلومه نه ده چې هغوی به داسې کومه غوښتنه وکړي او کنه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ناوې پیلی همدارس پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د مهمو مسایلو لکه د شکنجې، د ښځو د تعلیم او نورو حقوقو په اړه حیاتي قوانین تصویب کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې په پکن کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کړی و، د جمعې په ورځ د چین له ولسمشر هو جینتاو سره وکتل. د چین جمهور رئیس احمدی نژاد څخه وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه باید واقعیتونو ته پام وکړي. د دواړو مشرانو د کتنې او خبرو تفصیل به د جرمني خبری اژانس رپورټ په استناد له جانقا الکوزی څخه واورو.
د چین جمهور رئیس هو جینتاو د جمعې په ورځ د ایران له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې ویل د ایران د اټومي پروګرام پر سر په نړیوالو خبرو کې نوی پرمختګ ویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت د هو جینتاو له خولې ویلي تیره میاشت په بغداد کې د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د چین جمهور رئیس له تهران څخه وغوښتل چې نرم او عملي دریځ دې غوره کړي او له شپږو طاقتونو روسیې، چین، امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني سره دې جدي خبرې وکړي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه ایران باید د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له موسسې سره خپله همکاري زیاته کړي او ډاډ حاصل کړي چې دا لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د چین له جمهور رئیس سره په کتنه کې ویل ایران ژمن دی چې له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په سر راپورته شوې لانجې د خبرو له لارې حل کړي او هیله مند دی چې له مربوطو اړخونو سره خپل تماسونه جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد نژاد د چین جمهور رئیس ته د خپلو اټومي پالیسیو په اړه معلومات ورکړل، خو جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. د ایران جمهور رئیس دغه راز وویل هیواد هیله مند دی چې له چین سره د سوداګرۍ، انرژۍ، زراعت او زیربنایي برخو کې همکاري پراخه کړي. د شانګهای سازمان غړو چین، روسیې او د مرکزی اسیا څلورو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې د ایران د شاوخوا حالاتو په اړه ژور اندېښنه وښودله. دوی په ټینګه وویل د قوې په زور د ایران د مسلې هر ډول هلې ځلې دوی ته د منلو وړ نه دي او دا ډول هلې ځلې به د سیمې او حتی د نړۍ ثبات او امنیت لپاره جدي عواقب ولري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې له ځانګړي استازي کوفی انان سره په واشنگتن کې وکتل. کوفی انان ټینګار وکړ چې پر سوریې باید فشارونه ډېر شي تر څو د سولې د پلان عملي کولو ته غاړه کېږدي او په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسیږي. فریده هوډ سیفي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو څارونکي د سوریې مرکزی کلی ته رسیدلي چېرته چې ویل کېږي ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي وو. لږ تر لږه اتاویا تنه د خوبیر په کلي کې وژل شوي دي. د سوریې د حکومت مخالفین وایي حکومت پلوي ځواکونه په دې وژنې کې لاس لري، خو حکومت د دې قتلونو له مسؤلیته انکار کوي. په عین حال کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې له استازي کوفی انان سره په واشنګټن کې ولیدل. انان د خپلو خبرو په پیل کې پر سوریې د نورو فشارونو غوښتنه وکړه. دوی په واشنگتن کې خبریالانو ته په خبری کنفرانس کې څرګندونې وکړې. کوفی انان وویل کوفی انان وایي سوریه پر اختیا چې یوه ستونزه ده، او زه په دې خوشحال یم چې داسې یوه موقع مې موندلې چې د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلنټن سره په دې اړه چې څنګه کولی شو د سوریې پر حکومت او نورو خواوو لا نور فشارونه راولو څو دا پلان عملي کړي خبرې کوو. میرمن کلنټن هم کوفی انان ته ښه راغلاست وایي، زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د ویاړ ځای دی چې د بهرنیو چارو وزارت ګډ خاص استازي د ملګرو ملتونو پخانی عمومي منشي دوست او همکار کوفی انان ته ښه راغلاست وایي. څو خپلو هغو بحثونو ته دوام ورکړي چې له موږ سره او د نورې نړۍ سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونیو خبرو په شمول درلودې. په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د سوریې له حکومت څخه د وړاندې شوي شپږ مادي پلان په اړه یو ښه ځواب واخیستی شي. د میرمن کلنټن مرستیال فریدریک هوف د جمعې پر سهار په مسکو کې د روسیې له لوړ رتبه ډیپلوماتانو سره د سوریې پر مسلې خبرې وکړې. د کرملن په یو بیان کې راغلي دواړو خواوو د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د استازي کوفی انان د سولې د پلان په اړه د نړیوال ملاتړ له هڅولو سره موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د سوریې په ادلیب او دمشق ښارونو کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دروان خبری مجله په پیل کې ملته تاسو سره شمنه کړې و چې د رادیو یو اوریدونکو مراشه خولې چې په میله وتلې بس وخت را رسیدل.
د ژوند رنگونه
نور احمد چې د کابل باغ بابر ته په میله راغلی ورناورو چې ولې باغ بابر د میلې لپاره وټاکه.
خار کې مونږ ډیر وګرځول تم موټر زیاتې دوړي ګردونه زیاتې یا کدغه هم نه په موټر کې ناستې ونه موټر هم بل قسم تاثیر کوي. نو مونږ په دې خاطر باندې رالو دلته چرالو د غشنه چمنونه دی او بوټي دی او خسته خپاکه هوا ده.
میله څومره ګټه لري کله چې تاسو استومانه شي له ورځني کارونه به او چیرته میلې ته ځی کنه د څومره ښه تاثیر در باندې کوي؟
خپل شخصي نظر درته وایم چې زما میلې ډیر زیاتې خوښیږي. د پانتون دوره کې به هم مونږ په دویم هفته یا دریم هفته یو چکر وه یو میلې ته ولاړو. بیرته چې برالو بیا چې مونږ کله خپل درسونه ویل نو هغه درسونه به زمونږ ډیر په اسانۍ سره زده کېدل او زمونږ ذهن به ډیر ریفرش بشه، تازه بشه زمونږ ذهن.
څه فکر کوي کله چې یو څوک میلې ته ځي په کور کې دیګ وکا یو شی راوړي شبه وي او که مالته په میله ځای کې له بازار نه یو څه واخلي؟
نو زما خو خپل داسې خوښیږي مونږ زیات وخت داسې کوو ملګري چې کله راجمع شو نو بیا مونږ ځان سره دیګ هم راخلو، هغه وسایل او امکانات هر څه پوره راخلو، بیا هماغه د میلې ځای ته ځو هر ځای چې کوم زایوی او زمونږ انتخابي ټول په مشوره باندې اما غلطه به دی کوو بخپله.
د کابل په بابر باغ کې مو د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونې اوریدې چې وی ویل پارک ته لدی عمل ورغلی چې هلته هوا پاکه او صافه ده. د پاکه هوا په ارتباط د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظریات د رواني خبري مجلې په ورستیو کې لرو.
ستاسو له پیغامونو نه
حضرت علی وتک د لغمان ولې د کارغې ولې سوالي سیدین کې به چې دا پوسټه کې مستی کې به چې وزانته وسایل ولري به کې واچو شي به چې شاروالي د شیان پاک او ساتي سرکونه بغل پاک او ساتي جاروي کې او کچيري د نشي کوله به چې یو وړاندیز یو غو وړاندې کې چې حکومت د خواني ورته وکړي.
مه محمد نعیم دا وظیفه مې بازار دریواري مې ټکسیوانی کوم صاحب. نو دا وظیفه هم د شاروالي دا هم د خلکو ده. لاقل دا کثافات شر شر بازار د شار بازار نه ټول کی او دوه بل دا خلک باید د شاروالي سره همکاري وکړي صاحب. دا خلک را شو صاحب په کابل کې صاحب جاسم موي د شار باندې نه پیږي چې په شار څنګه ژوند کوي.
نوم دا وحد الله دا سرک په سر چې ګنده شي کنه دا ښه کار نه دی. سرک مردار نه کې دا خو څه دی لکه خپل کور کې شي وګاغه کې.
د د ازادي رادیو روانه خبری مجله مو هم د ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو له سرګندونو سره پای ته رسیږي چې د چاپیریال ساتنې په ارتباط دوی سرګندونې کولې. په راتلونکو خبری مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خودت مانده نباشی. حالا